السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شوه دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې له نوري اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي دي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. د خبرونو تفصیل د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسله والو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د ولایت د والی ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نوی سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکه لاندې راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
یا کندوز د امنیت قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د شهرچی ولسوال محمد نبی کاکړ هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه. ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شهرچی ولسوالۍ ډېر سملې وي مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي. د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې شوې د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي. د وسیق په وینا د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېیمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي. د اورزګان چارواکي وایي په دهراو د ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. د اورزګان ولایت امنی قماندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته د وژل شوو طالبانو شمیر 12 تنه وښود او ویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي. خو د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې څلور ملکان هم شامل دي. د دهراو د ولسوالۍ امنی قماندان جان محمد کریم بی ازادی راډیو ته وویل چې د دهراویت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 12 نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده. هغه وویل ماین په یو لاند کروزر ډول موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پرلپسې څومره یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه به له 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د په سلو کې 99 شمیرل شوو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړي، هغه په سلو کې 43 رای وړي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر په سلو کې څه باندې 250 ښودلی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کیښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت یې کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنه قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وې رسما سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزای تا چلور ستور مزلی یا فضانواردان پرون واستول. ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنه ده فضایی عدی چخه ده فضانواردان فضا تا واستول شل. ده و ده افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو وزارتونو او د مالی وزارت نماندان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، وزارت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او ګمرکونه کې فساد او د هغه متعدد ارخونه.
د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی، خو په کابل پوهنتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي.
ما می جنازه دختر ما که داخل 400 بستر می بود میفهمین که همی جنازه ایزی را تلاشی میکد. ما همونجا تاجتون بسیار اصابم خراب شد.
د الیاس دایی په اړه یو راپور لرو، دا چې خلکو د الیاس دایی په اړه څه ویلي.
پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې ډېر سخت. دا زړه مې راپورته شو، باید داسې وخت رالي چې زړه مې لا خراب کېدی.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. نن دوشنبه د بهرنیو، کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل او ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یوه میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل، د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو سره او جګړې سره لرې وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چې د دنیا قناعت حاصل سی چې افغانستان بیا په د منازعی او د دوی د جګړو په میدان بدل نکی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه ویرشته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالیه وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو 50 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاین خبره وکړه. ښاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانو ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو تر څنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د ښاغلي اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډسپلین پر بنسټ دي ته اړ شوي چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتوونکی ځواب ورته ورکړي.
یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو څېړلو دا پروسه له ځنډ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د 10 نومان وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبې به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیري له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی دی. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه لمک سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبرې کوي. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشت مرچی؟
طالبانو په لاس سقوط وکړ. دوی وایي چې ځکه له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی وو، او له کبله نن سهار 8 بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونو د نه رسېدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو. که لطفا ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره خبرې کولی. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شوه. دوی به پوښتنه وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي، او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانزه سب ما څو شپې مخکې د شرچیل ولسوال محمد نبی کاکړ سره په دې اړه خبرې وکولې. هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا مني چې د ښار په نږدې څنډه کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې دي. هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم رارسېدلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو برید په شا تمبولی ده. بیا بلخوا د کندز دیوالي وین عصمت الله مرادي هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچي ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغه نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه هم ټپیان دي، او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي دیوایي ځواکونه ملاتړ هم له ځان سره لري، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودغیان څه وخت مخکې ویلي و چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلي ژان لودغیان ویلي و چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي، ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې په فرانسه کې میشت له یو افغان کارپوه د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړې دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه دی؟
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات ستونزې لري، او د کوم سیاست چې فرانسې په بل منیسه د یوه دیپتېتر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې لیدولی دی. د فرانسې موقف کې د اسلامستانو په نسبت باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼلی کېږي. د لېشي نو د خطر دی اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د یو سیاسي حل لار نه پته امریکایي عسکر ووځي، دلته به یو فضا یاد شي چې د اسلامستان دپاره به ډېره مسایله فضا وي او د فرانسې دپاره نور چنجونه هم ایجاد کړي.
د دغو مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولی شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لوی قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه سیاسي موقف دی. له دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د دې سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم عکسالعمل دی اسلامي افراطي ډلو په مقابل کې ملکي باید اروپایي او ویلي سوي وي، نه دی یوازې یوه هیواد سوي.
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، د نن هلته اوسېږم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي؟ خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه د هغه نه وروسته چې خپل عسکري د افغانستان راوستل د افغانستان سره علاقه مندي د نظامي لحاظ لږ شوي ده. له دې خاطره په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر د دې سره سره فرانسه یو غربي هیواد دی، لکه چې تاسو مې شاو ورته وکړه، یو لوی غربي هیواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې به د لوړه کوي بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته هغه پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده هغه راپیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې به هم دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوئ په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړېدل د سیاستونو یو کېدل به چې پخوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
خو خپل سیاست په افغانستان کې نو کومه سره مخامخ شوی وو، نو که چېرته ښاغلی جو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس، زه د سولې لپاره دې خاطر امیدواري لرم چې چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې تر رسیدلو د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاست.
امریکایان خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل عسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې. اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي، په کور دننه او بهرني سیاستونه به هم تغییر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملي جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمایي پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه که چېرته شاید بېخي مساعد هم وایي د کال تر نیمایي پورې د عسکرو د ایستلو امکانات محدود. له دې خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه علي و تبلیغاتي مبارزه ده. زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. اوس هم یو راپور ته غوښی چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابل را لګلې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پانتون د بریټ طرح کوونکو دوم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او دریم کس نیول شوی چې د خبره تر څو ساعتونو به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح دغه خبرې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، خو هغه کسان چې په کابل پانتون په بریټ کې زامن او لورګانې وژل شوي دي دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملي نه وکړي او هغه کسان چې پانتون ته تلل نه و تلاشي شوي. په دې اړه اجمل تورمان ته غوږ دو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه د سهار د شپږ نیمو بجو د غونډې جزئیات کومه چې دی هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی او یو بل نیول شوی دی چې د ده په خبره تر څو ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح د شنبې په ورځ دغه برید له طرح کوونکو د عادل په نوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو له مخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له برید لس ورځې مخکې کابل پوهنتون ته تللي وو او دې ته یې پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې ښاري سره وزه لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د ښاغلی صالح په خبره د پنجشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بیکونه یې هم نه پلټل کیږي. د نوموړي دا اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولیولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال آن جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته دننه کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه همالته ښکته شوم، ډېر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسې زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان له کومه شول چې راضي او زموږ اولادونه په بېرحمانه ډول وژني.
ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوی چې تر یو دوه ورځو پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امرالله صالح د شنبې په ورځ په کابل پوهنتون د لومړي نیول شوي برید کوونکي عادل پاړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نوموړي د عادل پاړه ویلي وو چې د شرایطو پوهنځی تر درېیم ټولګي پورې لوسته، بیا د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی او دې کار ته ګمارل شوی او ورته ویل شوي وو چې داسې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامه شي او کمزورې وښودل شي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. دغې ډلې تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي وه. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډېریو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شنډ شو. لسګونه شبکې مو نیولې. پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی له خپلو دندو بل لري او څېړنې به ترې کیږي.
روان المریض میاشت پر کابل پوهنتون برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شو. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو ښاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنې د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای له وجل کېدو 15 ورځې تیر شوې. دای 13 پنځمبه په مرکز لخرګا کې د موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چانه دی منله. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څوي اجمل تورمان ته بغوښ شو.
دای خود مرده پاره د شو کله یو درخت خوندي د یو درخت چې چې وخه یې څنګه د مې او خوان کی څنګه باري کمزوري او درخت شو بار کی ک زورور یا خو زورور درخت د یو د شو زورور سړی وو ډیر ته کیا سړی وو.
د هلمند ولایت ته اوسیدونکو خپل نوم نخي خوای بسکر دے او الیاس دای ور سره یو وخت مرکه هم کړی و. د دې په خبره چې پرونې د دای د فاتحه د مراسم پاړه ل رادیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشوي کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخپل لیدل دي په ډیر ډیر ځایو کې ما لیدل دي. د ډیر شسړی او ډیر اخلاق من سړی وو. بل د ما سره امره کای وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسا و چې نور غټ غټ خلک راغلي او ام دی پښکی کې راغلي وو. د د سر ټوله وطن خوشاله وو، ټوله معنا ټوله شارګنی خوشاله وو. د شخه اخلاق من سړی وو. پرون یو مرکه په رادیوي کې کېدل زما تر سترګو لا وښکې ولاړی چې د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه مې راپور تاسو باید داسې وخت را لږه مې لا خراب کړي.
تاج احمد د لخکرګا اوسیدونکو دی. دی هم د ازادۍ راډیو د وچل شوی خبریال الیاس دای په اړه خبرې لري، خو وایي باور نه کیږي چې وچل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په ملمستیا ولاړ وي.
دی دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د هیڅ داسې حالت نه معلومېږي چې نن زهیر دی، خوابد دی یا ناراض دی. همیشه په خوله خندا او همیشه کوشش دا کوي، یعنی یو موتیویشن یو هڅونه په خوله کې چې د درلوده داسې احساس کوي لکه موږ چې وایي دای په یو ځای په ملمستیا تلل دي، بلکې دا مشتم استمنول ورنه ده چې دای شي څوي دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګنده دی. وایي دای د هلمند آواز او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور د لپاره د هلمند د لپاره د هلمندي هغه بیوزله او غریب ولس د आवाज د چتول د لپاره پوره هلې ځلې وکړې، نستل کېدون کې هلې ځلې وکړې. د ټول مر په دغه برخه کې پر د باندې تیر سو دا چې وس د اینست د هلمند د لپاره د افغانستان د لپاره یو لوی ځای دی، یو لوی تشه ده.
الیاس ای دولس کال لا ازادي رادیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال پتوګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د دپ موټر پورې د نخلول شوي مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو چې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دی وشنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو تغوږ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولی. دا هغه کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړي. اجمل اندو نور تفصیل.
دا بیا ستاپنوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منس کې نیول شوي چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوخکی بهونکو غاز او لاسي بمونه او نور وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکو د خوراکي موادو په یو مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15 زرو څخه اوړي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه درویشت تنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونیو اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو. د نومبر په 12مه نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بلاروس کې د مظاهرو په مهال د یو لسو کسانو د نیول کېدو راپور مو واورید. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. نوریاس نوري لنډ خبرونه وایي.
کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي دي. دا پېښه تېر ماښام شوې ده. د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د بلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. اعتراض کوونکي له قدرت د لوکاشنکو د لرې کېدو او د نویو انتخاباتو د کېدو غوښتونکي دي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده.
ازادي راډیو نه مولاند خبرونه واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس لمړی د خلکو غږونه، تر هغه وروسته د ماشومانو لپاره پروګرام او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ازاد کونه خبر کوم ورورا چې وزیر سره را خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونه کې چې کم را ماجبین او رسد د ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوسه پر څو چې ورش ونن راځو سبا راځي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ داخله ده، زمونږ د آواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کونه کې وای را پسات په دغه رسد کې ده. زمونږ دا پیغام لغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونل د ماجبین دا مشکل ختم کړي. والسلام.
زه کریم دا افغان د زابل د شاګرد استاد سره کوم په دې سره پیغام کوم. ما پیغام دا و چې زابل شاګرد استاد کې دا چې اوس کې شلې د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در څنګه سوډو ته ورکو. نو زه به څه وغواړم چې موږ په نړۍ کې موږ دی زه ترو یو څه مسایل واز نو شانم څه سار نه راځي واخې وایې راځي دا اوس فرید موږ موږ واز نو شانم نه دی هغه کې موږ دا غوښتنه ده چې اران دې څه معلومه ده څنګه راځي څو دا څنګه راځي چې څه شي ځان څه باندې ټول دا واري په خپل راځي یو مثال دا راک
ورځ موږ خو غوښتنه ده چې دا شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نو تزاور سره دی حواله شوی ټوله کورنۍ اعتماد د اروپو ته په سل کې پناره دي. خدای دې چې زما پیغام ورکړي. وسلام. محمد یونس د هلمند پرشتي اشرف.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومنله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخوی ووهه. مولور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیدې. سترګې ضعیف هم نه لیدې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کولی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو په اړتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري. بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسه یې له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اس ایون شي کې دار تریږي د سترګې د غوټه کې دار تریږي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې د سیغه کېږي در شای نه شي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولې چې دار رنګ او خولي جوړی ډیره او شچا وخت کې پوپیږي چې تر سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسی دا غوکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نه منعرکت کوي
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ویلې وه.
اوس یې عینکې ورته اخیستي څومره سترګې ښې شوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه ویني؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا په لاسونو باندې همداسې پټي
درد کوي. بریښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي. نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي یو ورځ ویل مور یې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کوي زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري. کله چې زما لور دا ستن واخېسته مال دا تار پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشوي ده. نو همغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بې یو ورځ سه هغوی کتلي ومه دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس بنی لیدی وای نه ما ما و نه لیده. ما ورور تایلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورتا واقس دلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دش پیل خواهی نیلیدل چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش بله او اوز ورتا عینه که پسترگو کردی چیز کل عینه که دسترگو نخفل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دخفل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوزی طول مشکلات رایید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دیني عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي: یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې مواردو باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
د دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشومې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي، لغه جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دینې صحیح ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نظافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان شمان مخترازی شفقانی
اتل سترګو مشکل لري
چې سترګو مشکل لري. بل
بیا دوی تاسو سره ولته دی کوي، آیا دوی ته ټول ته عینکه ورکوي که پرته له عینکو نم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دی، یو د محافظتي عینکه لپاره موږ هغه دی، یو د تداوی لپاره. عینکه په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره غوستل کېږي، بل د ګرد او خاک او مل بازي شعاعات دي چې بازي مشمان کمپیوټر سره کار لري، په بازي مکتبو کې هغه ته ورکو، او بل بخش د تداوی بخښونه دي. مشمان اکثر وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دي دي یا د ډیرو دي دي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دي نه لري چې هغه ووایي. هغه خپل والدینو ته مثال کوي نه شي چې موږ یا لیدای شو، چون نه پوهېږي هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي یا عینکې ورکو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې همدا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضی مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا دی چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، د دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه به دنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نشي، صحیح زده کړه کوای نشي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
اکه په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګ دوه دانې دي، دیس لکه غاخو غوندي دوه درش دانې نه دي چې یو یو باسه بلې باغه پاتې شي. شپې نوکری هم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي، د دې والدینو د غیر توجهی نه. بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
تاسو نه ډیر مننه.
درنو ګرانو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو مشمن د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولې تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا د مشمنو د حقونو خبرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې یونی ځ خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی. په کابل کې د افغانستان د والیبال د غوره لیگ سیالۍ لومړی پړاو نن پای ته رسیږي او د چهارشنبه په ورځ باندې به پای لوبه ترسره کیږي. په دې اړه به د فدراسیون له مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو. کومه لوبډله تر دې دمه وړاندې ده او څه وړاندوینه کېدلی شي چې کومې لوبډلې به پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دا به هم واورې چې د والیبال لوبه افغانستان ته کله راغله او د دې تر څنګ د والیبال د لوبې په اړه تخنیکی معلومات هم په یو مطلب کې در اورو. او که وخت نو د والیبال ځوان لوبغاړی حامد اندړ به هم د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د والیبال د پریمیر لیگ سیالیو په دوام نن ام البلاد او سپین غر لوبډلې سره مخ شي. تیر ورځ بیا بوست لوبډله بالاحصار سره مخ وه چې درې د صفر په وړاندې د بالاحصار لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. لوبې تیر ورځ پیل او د چهارشنبه په ورځ به پای ته رسېږي. په دغو کې شپږ لوبډلې برخه لري. دا د والیبال لومړنی لیگ دی چې ترسره کیږي. د سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د غوره سیرو ټاکل او د بهرنیو لوبو لپاره چمتووالی په ګوته شوی. د هرات د فوټسال غوره لیگ سیالۍ د پېښورانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. پېښورانو لوبډلې لوبه شپږ د نه په وړاندې له اتحاد لوبډلې وګټله. د لوبو دریم مقام ځوانانو لوبډلې خپله کړه. دغه د اتحاد لوبډلې درې لوبغاړي علي رضا قرباني، محمد احسان رحماني او فیصل انوري د غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. د غوسیالیو شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د استرالیا بیګ باش کرکټ لیگ چې د اکتوبر په 15مه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوی دی مهم پړاو ته نږدې شوی. یاد لیگ د نومبر په 23مه پای ته رسیږي. په دې لیگ کې تیر ورځ اته لوبډلې ولوبېدې چې څلور پکې بریالۍ شوې. د دوشنبه په ورځ یاد لیگ کې لوبې نشته خو سبا د سه شنبه په ورځ پکې اته لوبډلې یو ځلې بیا د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. 2019 کال کې د دې لوبو اتلولي بریسټن هیت لوبډلې وګټله. سکالې شپږم پړاو دی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیگ سیالۍ روانې دي. نن یې لومړی پړاو پای ته رسیږي. په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او سبا به د دې سیالیو نیمه پای لوبه ورپسې ورځ باندې به البته د چهارشنبه په ورځ باندې به پای لوبه ترسره کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا اوس را سره د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرتر جنرال خوشحال ملکزی د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. ملکزی صاحب، ستړي مشه، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه پایلې روانو سیالیو نکو.
ډېره مننه. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د والیبال لیگ لوبې وې چې منګه شروع کړلې. په یوشتم د عقرب د لوبه شروع شولې او تر اوسه په خپل اولی دور کې دي. یعنی ټیمونه په خپل لومړي دور کې خپل مسابقې کوي چې نن د لومړي دور مسابقې خلاصېږي او سبا ته به د سیمی فاینل لوبه ترسره کیږي. د چهارشنبه به په ورځ به په دریمی او څلورمی او همدارنګه فاینل لوبه ترسره کیږي.
ملک زیب، تاسو وویل چې نن لومړی پړاو پای ته رسیږي. ټولې څو لوبډلې دي په دې لیگ کې؟
په دې لیگ کې شپږ لوبډلې دي چې د شپږ زونونو نمائندګي کوي او په دې مسابقو کې ګډون کړی دی. او دوی په یو د بل سره خپل لومړی راوند سابقې کوي. کله د لومړي راوند سابقې خپل منځ کې خلاص شولې بل لاغې نه سیمی فائنل او بیا فائنل لوبې شروع.
یعنی لیگ سیستم باندې مخکې ځي
شپږ
لوبډلې ټولې له یو بل سره لوبې کوي.
شپږ لوبډلې یو د بل سره.
بیا په لومړي پړاو کې څو لوبډلې حذف کیږي؟
په لومړي پړاو کې دوه لوبډلې حذف کیږي.
تر اوسه پورې تقریبا نن ورسته لوبې د لومړي پړاو تر سره کیږي. معلومه شوې دي د سیمی فائنل لوبډلې د نیمه پای لوبې لوبډلې کنه؟
بله موږ چې پرون کومه ارجبي درلودله دوه ټیمونه چې هغه باید حس شي او هغه سیمی فائنل ته لاره نه پیدا کوي. یو د نختر ټیم دی او بل د نیګینی هریوا. چې دغه دوه ټیمونه ونشو کولی چې ډېرې مسابقې وګټي نو د دې امتیازونه کم دي. نو څلور ټیمونه نور لکه سپین غار او ملبلات بالاحصار او بوس ټیمونه به د سیمی فائنل لوبه ترسره کوي.
یو ویره چې لوړاندې موجوده وه د کرکټ لیګ چې ترسره کېدو د غټ شان د فوټبال لیګ او عملي هم نشوه، سره له دې چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې باید د لیدونکو شمیر ډیر نه وي تر څو کورونا وایرس لا خپراوی پیدا نه کړي. دلته هم کوم خبرداري وړاندې لوړاندې موجود وو کنه؟ که وو مینوال شمیر او اندازه هماغه سي چې ویل شوی دی هماغه سي ساتل کېږي کنه؟ ډیریږي
موږ تر لازم هدا پورې دا کوشش لرو چې باید د وزارت سیاحت عامه کم پیشنهادونه یا وړاندوینې چې د کورونا مرض په اړه دی هغه تطبیق شي، او خصوصا اول په لوبغاړو کې موږ دا تطبیقو چې په خوا به چې کله دوه لوبې میدان ته ورداخېدلې نو لوبغاړو به په شروع کې یو د بل سره لاسونه ورکول او بیا به یې په اخر کې هم چې لوبه خلاص شوله سره لاسونه روغبړې کوو. موږ دا شیان مانی کړي دي صرف د لرې نه درېږي په خط باندې یو د بل لپاره احترام کوي. یا هغه کمیټې چې هلته دي دنه په فدراس ناست یو دا لوبي کنټرولوي دا غي ټول ماسک نه استفاده کوي او د لوبغاړو لپاره موږ سنټایزر او دا شان الستره چې دوی باید استفاده وکړي. او خلک سیلبین چې راځي جمنازیم کافی لوی دی او هغه ته دا ویل شوی چې په خپل منځ کې مسافه وساتي. نو تر اوسه پورې دومره موږ ویل شو چې زیات کسان نشته چې جمنازیم مکمل ډک شي او یعنی یو دا مشکل پیدا شي. خو بیا هم زیاتره کولای شي خپل خلک د خپل مسافه وساتي او کینی. نو په فائنل لوبه کې شاید تعداد زیات شي شي خو موږ به بیا هم خلکو ته لازم لارښوونه کوو چې ځانونه ته مثلا حفاظتي دغه استفاده وکړي، ماسک واغوندي او کانوي چې خپل مسافه سره وساتي.
ملک زی صاحب، دغه د لوبغاړو تقسیم په کوم شکل باندې شوی دی؟ کوم لوبغاړي د هر زون ته واک ورکړل شوی او کنه دلته د مرکزي فدراسیون نه دا تنظیم شول؟ او بل مهمه مسله دا ده چې په لیګونو کې عموما د افغانستان تجربې ته په کتلو سره په کرکټ کې دغه شان په فوټبال کې لوبغاړو ته یو اندازه نقدي امکانات ورکول کیږي، دلته د حساب کوم شکل باندې؟
لومړی دا چې موږ د دې لوبغاړو د انتخاب لپاره یو میاشت مخکې یو تمرینی کمپ د هغه ځوانانو لپاره چې هغه سن د 19 کالو څخه کم دی موږ یو اعلان کړی وو چې د ټول افغانستان په سطح څوک چې د والیبال سره علاقه ولري او قد یې د 1.90 سانتي نه اوچت وي او عمر یې د 19 کالو څخه کم یا 19 کلن وي د یو تمرینی کمپ ته موږ راغوښتي وو چې موږ د 130 کسان ماتیا کته شارتلس پر چې هغه راله په کابل کې خپل تمرینونه د یو ایرانی ټرینر د لاس لاندې تمرینی کمپ درلودل. چې د دې کمپ نه هغه 10 کسه بهتر لوبغاړي هغه موږ راوستل او هغه د نورو لوبغاړو سره چې د ټولو زنونو نمائندګي کوي او تکړه لوبغاړي دي چې ست د ملي ټیم لوبغاړي ست د پخواني ټیم ځوانانو ټیم لوبغاړي او ست چې په ولایتو کې تکړه لوبغاړي دي دا موږ ټول سره یو ځای کړل او د دې نه موږ خپل ټیمونه جوړ کړل. یعنی په یو ټیم کې داسې کسان شته چې یو زون نمائندګي نه کوي، یعنی لوبغاړي د مختلفو ولایتو په یو زون ټیم کې شامل شوی دي چې ټول بیا د یو زون په نوم یعنی د یو ټیم په نوم لکه د ملبلات په نوم باندې لوبه کوي یا د بالاحصار په نوم لوبه کوي. خو لوبغاړي انتخاب شوی دي او فدراسیون له خوا نه دي او همدارنګه څنګه تاسو ویل چې یو څه امتیازات یا څه پیسې ورکړ شي فعلاً خو موږ د لوبغاړو لپاره هلته مثلا زید اوسېدلو ډوډۍ دا ورکو او هر لوبغاړي ته به چې امکانات د مالی کم دي 1500 روپۍ د ورځې ورکول کیږي او نور لباس ورته ورته ته شوی.
د ورستۍ پښتنې په توګه ملک زید صاحب، تاسو لوبي لنګ دینه څاري ګوریا لوبغاړي درته تر دې د معلوم شوی لوبډلې تقریبا ترکیبونه معلوم شوی دي چې کوم لوبډله خلوبيږي کوم لوبډله خپل کېډي راخه همغږی لري؟ څه فکر کوي وړاندوینه کېدل شي چې دوه فائنلیست ټیمونه به کوم وي او بل اخره د سکل د اتلولي به چا په بریا باندې پاتې رسیږي؟
د فائنل اتلولي موبایل نشم چې څوک یعنی فائنل ټیم ګټي خو تاسو ویل شم چې هغه دوه ټیمونه چې تر اوسه پورې مختاړي دي او ډېر قوي دي په ټولو ټیمونو باندې چې د هغوی باخت کم د امتیازونه ډېر اوچت دي هغه د بالاحصار او د امل بلاد ټیمونه دي.
د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملکزی وو. اوس هم لیما هادی د والیبال د لوبې په اړه چې کله افغانستان ته راغلی او څنګه دا لوبه ترسره کیږي او دغه شان نړیواله تاریخچه یې څه ده لنډ مطلب برابر کړي.
والیبال د لومړي ځل لپاره د یو تن امریکایي ویلیام مارګین لخوا په 1890 میلادي کال چې د هجري شمسي له 1204 اویایم کال سره سمون لري د امریکا د شیکاګو په ښار کې رامنځته شوه. په پیل کې دغې لوبې نننۍ بڼه نه درلوده. یو کال وروسته د والیبال لپاره یو لړ ټاکړي قوانین وټاکل شول. د والیبال پرمختللي پړاو تر 1900 عیسوي کال پورې دوام درلود. د دې مودې په اوږدو کې نوموړې لوبه رواج شوه. په 1900 عیسوي کال کاناډا او آسیایي هیوادونو، په 1914 عیسوي کال ایټالیا او انګلستان، او په 1940 عیسوي کال د پخواني شوروي خلکو د والیبال سره بلدتیا پیدا کړه. د آسیایي هیوادونو ترمنځ د والیبال لومړنۍ لوبه په 1913 عیسوي کال جوړه شوه. د والیبال اصول او د لوبې ډول. د والیبال ډګر یا میدان. د والیبال ډګر د مستطیل په بڼه وي. اوږدواله یې 3 متره او په بر یې 9 متره دی. که لوبه په جمنازم یا سرپوښلو سالونونو کې ترسره کیږي باید د چت لوړوالی یې 2 مترو کم نه وي. هغه لیکي چې د ډګر په شاوخوا او منځ کې ویستل کیږي 5 سانتي متره وي. د ډګر په منځ کې یوه لیکه اچول کیږي چې د هغې په واسطه میدان په 2 برابرو برخو ویشل کیږي. دغه لیکه د منځ لیکې په نامه هم یادیږي او هر ټیم یې پر یوه خوا لوبې کوي. د والیبال د ډګر د دواړو خواوو په هره برخه کې له منځنۍ لیکې د 3 مترو په واټن یوه بله لیکه ویستل کیږي. د دغو لیکو او منځنۍ لیکې ترمنځ واټن د میدان یا د برید د لیکې په نامه یادوي. په دې برخه کې توپ پاس ورکول کیږي او شوټ کیږي. دغه راز د سیالې لوبډلې دفاع هم په دغه لیکه کې ترسره کیږي. د میدان وروستۍ برخه 6 متره وي. په افغانستان کې والیبال په افغانستان کې د والیبال لوبه د 20مې پېړۍ په لومړیو کې دود شوه او د ځوانانو مینهوالۍ ور وګرځېده. له هېواد څخه په بهر کې د افغاني والیبال لومړۍ لوبه په 1914 هجري لمریز کال په پخواني شوروي اتحاد کې ترسره شوه او د لومړي ځل لپاره افغاني ټیم په آسیایي لوبو کې په جاکارتا کې برخه واخیسته. اوس هم د والیبال لوبه د هېواد په بېلابېلو سیمو کې دود ده او ډېر مینهوال لري. د والیبال ملي لوبډله شتون لري. د دې ترڅنګ په پلازمینا او نور ولایتونو کې هم د والیبال لوبه خپل مینهوال او لوبغاړي لري. د والیبال لوبه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې ډېر ترسره کیږي. د والیبال لوبې ښه ګڼه دا ده چې په لږو امکاناتو یعنی توپ، جال او وړوکي میدان کې ترسره کیږي او د فوټبال په شان لوی ډګر ته اړتیا نه لري. اټکل دی چې په افغانستان کې به د والیبال لوبه ښه راتلونکی ولري.
لیما هادی و چې د والیبال د نړیوالې تاریخچې او دغه شان په افغانستان کې د والیبال د تاریخچې په اړه معلومات درکول. اوس هم لږمنې سره سم د والیبال ځوان لوبغاړی حامد اندړ د خپل شخصي او لوبیس ژوند په اړه معلومات درکوي.
ما چې کله ډېر وړکی وم مکتب کې وم، ما زه خپل ورور سم مشهور ورور پلان مې ټول والیبال کول او مشهور ورور مې والیبال ته زبم د شوقي ور سره تللی. ما اصلا فوټبال سره شوق، ورور سره مې شوقي فوټبال والیبال تلم سلته هر چیرته ورسایل تر سره تللم. بیا ما اوس ما شوق سره ډېر تقریبا وړکی 5 کلن وم، 5 سم کوم د مکتب سم ما والیبال شوق پیدا شم. بیا د 3 نیم کال کې اوس درن بیل ته استاد صوفي سره تمرینو کو یو دریم شین تمرینو کو پس دغه نه بیلګ مشکلات پیدا شوه. بیا خوش کو بیا یو کال کې 2 کلاسه دوامدار شروع کړل. والیبال د دې شوق ورزش او شوق ورزش ته چې هر څوک ورته جو جذب لري. مثال د نور ورزشونه بیخي ډیر شوقیان لري. والیبال له افغانستان بیخي دغه نه لري، هغه سره ډیر شوقیان لري. او کله چې افغانستان کې د اول وار د تاسو خپل شاهده کوي چې پاول ورځ ته لیگ جوړیږي او دومره شاګردان راځل څلور دي شولایت نو د تلکان راغلي دي صرف د والیبال په خاطر او شوق د بل ولایت نه نیمروز نه هم دي جن نور مختلف ولایتونو ته راغلي صرف د والیبال په خاطر. والا مونږ سره راغلي نو سم دا مرزور سی افغانستان ته او کاس پر اړو خل افغانستان نوم جی کوب دی والیبال کې په دې خاطر چې نور ورزشونه کې بیا هم کده کرکټ دا او فوټبال دا کرکټ خلوش پیدا کړی د ځوانانو کې بیا او فوټبال هم کده او والیبال له طریقه مغوارز د افغانستان نوم جی کوب. بله دقیقا از دست کل المپیک ترالا ما رسمی تیم سوفی گلاب کسی ما اشتراک کرد پس دقیقا می کورانه ما یه مایه که وایزا والی بال یک و نور آشه که مونگا یه مایه که بوده ما در جام کابل که اشتراک کرده بود سرتاسری جام که ما در کابل اشتراک کرده ده دوانستان شرط سرتاسری جام که اشتراک کرده ده چی مونگا خیلی بردم لرو باختم با مغا که لرو ما در مکتب نسخ کل خلاصم تا فیلم پانتون امادگی چی نده ویلی امادگی میر امتحان میبر کرده ده خطور سد دغه راته او کورس کې درس مې ویل او درس مې ورکول دا لي خو بهترین کار سو سپیشل د افغانستان دی ول بلران لپاره هم د ځوانانو هم د ټیم ملي د لکانو ټول لپاره داخلي دا ځوانان ته ګټه لري چې ګټه لري په دې خاطر چې دا لیک ټول جذبایي مخکیم درته ویل څلور د سمراج د خلګې استعدادونه معلومه وي فعلاً دا اوس د استعداد د نور مسابقو چمانو مسابقه ورسته او دا اوس د استعدادو استعداد معلومه وي د لکانو ځوانانو دا ټول راغلي عملته
درنو اوریدونکو د والیبال افغان لوبغاړی حامد اندړو چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکول په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.